د یک شنبه یا اتوار ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 24 نیټه دلته په پراګ کې زموږ په سټوډیو کې د غرمې 12 بجې د چي د پیښور د مازیګر د 3 بجو سره سمون خوري. زموږ ملګرتیا به تر 4 بجو پورې وي. په دې یو سات خبرونه کې په لومړی نیمای کې درته ریپورټونه لرو د پښتونخوا او پاکستان په اړه. په دوه نیمای کې درته 19 پروګرام د مشال مرکه وړاندې کوو. خو د هر څه نه وړاندې زموږ همکارا فرخنده ست او ست د محل خبر نه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وای در روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په جون په 1 خپروي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي د لادرکو کسانو مقدمه د سر درجه فیصله کړل شي او نن په ترکیه کې ولسمشریز او پارلماني انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل خان وای د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د خیبر پختونخوا په خوانیو قبایلی سیمو د 2900 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منزور کړي دي چې پکې د قومي اسمبلی لپاره د 1000 نه زیاتو او صوبایي اسمبلی لپاره خو شانو لسو امیدواران دي. سہیل خان نن مشال ریډیو ته د ريجستر ووټرانو په اړه وویل.
اوس منگ سر پا خیبر پختونخوا کی دا چکم میل دغه دی وہ اتیا لکا دا میل دی او شپگ شپیت لکا سر پاسا دا منگ سر فیمیل دغه دی قبائلی سی متنائی کے منگ سر تقریباً سو پینزیش لکا سر پاسا وٹران منگ سر پا دی وقت کی راغلی دی چپائی کے زمانگا نارینا آغا سے پینزلس لکا دی او زنانا آغا سے لس لکا دا پاس دی.
په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کې دون کې دی الیکشن کمیشن وای د امیدوارانو حتمی فهرست په روانه میاشتې په 1 نیټه لګولې شي. په خیبر پختونخوا کې تازه شامل کل شو قبایلی سیمو یو شمېر کسانو په اسلام آباد کې تیر ورځ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد د نورو برخو غوندې دي د دوی په سیمو کې هم د صوبایي اسمبلی انتخابات د جولای په 15مه وشي. د خیبر زاهد ګل اپریدی وای تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي تر هغې پورې به خپل احتجاج جاری ساتي.
پاکستان دے قانون او ہند پتہ را کے نہ نہ مونگے پاکستانیان یو مونگے پاکستان دے الیکشن کمیشن چپ نہ کوئی نگران حکومت نہ او دے آرمی چپ نہ مطالبہ کو چنور میرا بنی اگڑا شی قبائلوں پاندے ظلم ما کی او دے قبائلوں سے انصاف اگڑا شی.
د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2013 کال د مئی په میاشت کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه آئینی ترمیم منظور کړ چې پکې ویل شوی دی په پخوانیو قبایلی علاقو کې به د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټول ټاکنې د 2013 کال انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه کولای شي. د پاکستان تحریک طالبان مفتی نورولی مسعود خپل نوی مشر ټاکلی دی. تیر ورځ رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې وسوالو طالبانو د ملا فضل الله د وژل کېدو تصدیق کړی. نوموړی د جون په 14مه په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو. د تحریک طالبان نوی ټاکل شوی امیر مفتی نورولی مسعود چې د ابو منصور په نامه هم یادیږي 40 کلن دی او د جنوبي وزیرستان تحصیل سروکی له ګورګورۍ کلي سره تعلق لري. نوموړی د وسوالو طالبانو مرستیال مشر هم پاتې شوی دی. د طالبانو پخوانی مشر ملا فضل الله چې په سوات کې د 2009 کال له پوځي عملیاتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو ته په تیښته کې بریالی شوی وو په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د یادې ډلې مشر ټاکل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي د لادرکو کسان مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي. نوموړي پرون د سند لاړکانې ښار د دورې پر مهال هلته له ججانو وکیلانو سره د لیدلو کتلو پر مهال پوښتنه راپورته کړه چې د لادرکو خلکو د مقدمو لپاره دوی څه کوي. چیف جسټس همداراز له ججانو غوښتنه وکړه چې د دوی مقدمې د زر تر زره فیصله کړي ځکه چې له دې وجې عدالتي نظام له شرمندګۍ سره مخ دی. نوموړي هم پرون په لاړکانه کې یوې بلې دستوري ته خپل وینا کې وویل تر اوسه چې ما څومره سموټو اقدامات کړي د هغې مقصد په ولس کې د خپلو بنیادي حقونو په حق لا پوهاوی پیدا کول او د هغې د ترلاسه کولو لپاره دوی ته موقع برابرول دي. د انساني حقوقو ادارې وای په پاکستان کې له 2000 زیات پښتانه لادرکه دي او په کار ده چې چیف جسټس په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو، پخوانیو سفیرانو د وفد کابل ته د سلورزنی سفر نن درې مورز د چپکی تر اوسه د یو شمیر افغان مشرانو سره لیدو کاته کړی دی. د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې په دې وفد کې شامل دی وای پرون د وفد غړو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره هم لیدو کاته کړی چې پکې د دوه هیوادونو په تعلقاتو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. ټاکل شوې دا وفد به نن له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم وویني. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز تایید کړه چې د ورجینیا له یو رېستورانت نه په دې خاطر ایستل شوې ده چې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره کار کوي. تر دې وړاندې هم د ولسمشر ټرمپ د حکومت څو چارواکو ته ویل شوي وو چې له رېستورانتونو څخه ووځي. سارا سینډرز په یو ټویټر پیغام کې لیکلي چې د ورجینیا د لیکسینګټن د سیمې د ریډ هن رېستورانت خاوند ورته ویلي چې باید د ده له رېستورانه ووځي. نن په ترکی کې ولسمشریز او پارلماني انتخابات کېږي چې په ترڅ کې به د ولسمشر طیب اردوغان 15 کلنه واکمنی یا لا نوره مضبوطه شي او یا به د کمزورتیا نوې نښې ښکار شي. د نوموړي مخالف سیاسي ګوندونه چې وړاندې وشل شي وو په دې انتخاباتو کې د ولسمشر اردوغان خلاف یو ځای شوي او هڅه کوي چې د دوی د وینا تر مخه د واحد کس د واکمنۍ خاتمه وکړي. په ترکی کې پارلماني نظام حکومت په ولسمشریز نظام کې بدلیدونکي کېده. او بل خبردا چې په سعودي عرب کې لسو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره لنن ناخذو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل گاډي وچلوي. د تیر شپې له 12 بجو څخه په دغه هیواد کې د خزو پر گاډو چلولو بندیز پایته ورسید او نور په گاډي کې له یو ځای بل ځای ته په تک کې د خاوند پلار او یا ورور ته اړتیا ختم شوه. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
د موسمیت د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 20 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال ډیر دا فرخنده ستنمو خبرونه ووریدل. د هوا حالو د کرنسی له بایو هم خبر شوې وخنه غواړم یوازې د هوا له حاله خبر شوې ځکه چې د اتوار په ورځ د کرنسی مارکیټونه بند وي نو هغه رپورټ تاسو ته نشو درکولی. په پاتې خبرونه کې به واورئ. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن زیاتره نوماندان منظور کړي دي.
قومی اسمبلی کی 100 وسو امیدواران دی، صوبائی اسمبلی کی 1909 امیدواران دی، قبائلی سیمه دا په هغه کې موږ سره 355 امیدواران په مقابله کې دي.
په اسلام آباد کې د پخوانی فاټا وګړو احتجاج لا هم روان دی. دوی څه غواړي؟
مطالبہ کہو چنور میرا پانی اگڑا شی پا قبائلو پاندے ظلم ماں کی گی اور قبائلو سر انصاف اگڑا شی پا قانونو پاین کی جکم ہاکے تو چھوڑ گیا گا ہاک والا ور گئی.
د پاکستان مشر قاضی امر کړی چې عدالتي نظام دی د ورکو کسانو موندلو کې فعاله ونډه واخلي. تحریک طالبان پاکستان نورولی مسجد خپل نوی مشر ټاکلی. په دې اړه هم رپورټ لرو او مرکه هم. یو پاکستاني پلاوی د خبرو اترو لپاره له سور ازور ایسې په کابل کې دی. په دې اړه هم رپورټ لرو او اونیس پروګرام د مشال مرکه کې د بسم الله وطن دوست خبرې وره.
مرکز د شرګا د سیدی مخ ته چې مطربم 14 ورځې موږ راولاستو د بریټ پر ځای مو هلته خیمه او هلته د جګړې پر ځوار اړخونو مو د قربان ژغ وکړ.
د سولې د کاروان یو ملګری دی. را سره اوسه. ازو د خبرونه لومړی رپورت ده. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي چې له کره کتنې او سیړنې وروسته د نږدې 3000 امیدوارانو نمونه د جولای 15 نیټې د انتخاباتو لپاره منظور کړل شوې دي. د یادې ادارې وایي سهیل خان مشال لډیو ته ویل د هغو امیدوارانو کاغذونه چې نیمګړي وو، بلونه نو ورکړي، احتساب عدالت سره کیسونه او یا هم د بینکونو سره معاملې صفا کړې نه وي، هغوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره وړ نه دي پیژندل شوي. د دې ترڅنګ د هغو امیدوارانو مخه هم نیول شوې چې پرې نورو کسانو اعتراضونه درلودل. نور تفصیل د مشال اډیو د خبریال په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبائی الیکشن کمیشن وین سہیل خان مشال لیڈو تویل دا جانچ پڑتال یا کره کتنې ورستو د خوښه 2900 امیدوارانو کاغذونه منظور کړی شوی دی.
اوس موږ سره په میدان کې قومي اسمبلی کې تقریبا موږ سره لس کم 200 امیدواران دي. صوبائی اسمبلی کې موږ سره 1909 امیدواران دي او په چکم د قبایلی سیمه دا په هغه کې موږ سره 355 امیدواران په مقابله کې دي.
دا چې په کومه بنیاد دونو دغه کاغذونه ردول شي نو سہیل خان وای
ایف بی آر نه بینکونو سره اسٹیٹ بینک سره مطلب ایف آئی اے سره یا داسې اداري چې لکه ټلیفون محکمه شو سویګیس شو چې دغه یوټیلیټی بلز آؤٹ سټینډینګ په دې امیدوارانو باندې وو. دین علاوه ریټرنینګ افسر په خپل لغه باندې هم د کاغذونو ریجیکټ کول شو لکه مثلا د چا کاغذونو کې نیمګړتیا و دغه دوران کې چا به یو اعتراض داسې کسانو کنو دغه مختلف یو ټیکنیکل وجوهات بنا باندې هم د کاغذونو مسترد شوی دي.
دا چې دا وخت په ټوله خیبر پختونخوا کې څومره نارینه او زنانه ووټ اچون کې دي نو دغه شمیرې په حق له نو مړې وای.
اوس موږ سره په خیبر پختونخوا کې د چکم میل دغه دي و اتیا لکه دا میل دي او شپږ شپېته لکه سرپاسا دا موږ سره فیمیل دغه دي او ټوټل دا کوم وګورو چې 1.35 کروڑ لکه سره پاسا دا موږ سره ټوټل د خیبر پختونخوا صرف د غرغل د دین علاوه کومګ د قبایلی سیمو درغه ګورو نه کې موږ سره تقریبا 15 لکه سره پاسا وټران موږ سره په دې وخت کې راغلي دي چې پای کې مرد چې کم دي زمنګ نارینه هغه سره 15 لکه دي او خواتین چې کم دي زنانه هغه سره 10 لکه د پاسې دي.
دا خیبر پختونخوا ځنې سیمه دا سری چرته چې په تیر وختونو کې زنانه اوټونو اچول ته نه دی پریخو دي شوی نو په دې اړه سہیل خان وای
کولګي د باقاعده قانون سازی وشوه دا 2017 الیکشن ایکټ دی نو دا تاخه تفصیل دی کې ورکړ شوی دی چې کم کانسټیټیوئنسی کې حلقه کې 5% نه کم زنانه ووټ پول کې نو دا هغه نتیجه الیکشن کمیشن یعنی کله دم کول شي دا اختیار الیکشن کمیشن سره
دا الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا وایان دا هم ویل چې دا ټول انتخابات په د پوس په نگرانی کې کول شي او چې څومره هم نور امنیتی ادارې دي هغه به د دوی کومک کوي. کوم سرکاري اهلکاران په دغه ورځ په ډوټي وي یا د خپل سیمو نه لري وي نو هغه وي او دغه شان د حکومت لخوا تصدیق شوی معذور کسان کولی شي چې د پوسټ بیلټ په ذریعہ خپل رائے واچوي.
هغه سرکاري ملازمینو چې هغه د خپل حلقي کې هغه ملازمت نه کوي او بهر کوي چې کوم په ډیوټي باندې مامور دي لکه مثلا پولیس اهلکار شو یا د پریزایډینګ افسران صاحبان شو ډیسیبل چې کوم دي لکه سپیشل پرسنز موږ وایو دا معذور افراد د دې لپاره خصوصي دي پر لیو دا تنظیم شوی چې هم دیم دغه پوسټ بیلټ پیپر استعمالول شي خو هغه معذور افراد چې هغه ته د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو کارت خصوصي ملو شوی چې هغه ډیکلیئر
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا وینا تر مخه د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د ټولې عملی روزنه یا تربیت عمل سر ته رسیدلی دی او اوس د غوې د پزې کېدو عمل دوام لري.
بیا هم د الیکشن په اړه د پخوانیو قبایلي علاقو نه ورغلي ګڼ شمېر خلک په اسلام آباد کې احتجاج کوي او له حکومت غواړي چې په راتلونکو عامه انتخاباتو کې دي دغه سیمو کې هم د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وشي. بلخوا قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو په قانون کې ویل شو چې په دې سیمو کې به د صوبایي اسمبلی د څوکیو لپاره انتخابات د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه کولای شي خو د احتجاجي مظاهرې تابع کوونکي ګوند متحده قبایل پارټي مشران وای الیکشن کمیشن د عامو انتخاباتو وروسته په فوري توګه په دې سیمو کې د صوبایي سمای لپاره انتخابات وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده قبایل ګوند په مشرۍ کې د پخوانی فاټا د مختلفو سیمو نه راغلي خلک د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې نن په 15 ورځ هم په احتجاج دي او وینا یې ده چې سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولو وروسته حکومت له پکار دي چې د ملک د نورو برخو په شان د دوی په علاقو کې هم د صوبایي اسمبلی انتخابات د جولای په 15مه وکړي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي زاهد ګل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي نو تر هغه وخته به خپله احتجاجي مظاهره جاری ساتي.
د پاکستان د قانون او د هند په دایره کې نه نه مونږه پاکستانیان یو مونږه پاکستان د الیکشن کمیشن چیف نه او نگران حکومت نه او د آرمی چیف نه مطالبه کوو چې نور مهرباني وکړي شي په قبایلو باندې ظلم ما کوي او د قبایلو سره انصاف وکړي شي په قانون باندې کې چې کوم حق ته جوړ کیږي هغه حق ولا ورګي.
د ذکر دا چې انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د الیکشن کمیشن سره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو اخري نیټه 8 جون و خو د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق دله سره تعلق لرونکي قسمت خان وزیر وای په پخوانی او قبایلی سیمو کې د قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل شي نو د صوبایي اسمبلی لپاره ول نه
قبایلو دا مطالبه ده چې دا د 25 تاریخ وشي ول چې چرتا او دا قومي اسمبلی الیکشن وشي نو سبا چې کم ایم ایل اے جوړ شي هغه به خپل کسر والی هغه به تر سوخي بیا په دې کې دا دانلې امکانات هم ډېر کېدی شي او دویمه دا چې زموږ د ملک د خزانې باندې هم بوج راځي چې دا یو ځل الیکشن کال پاس بیا الیکشن په دمنځ کې بیا حکومت به جوړ وي وزیر اعلی به جوړ وي نو بیا خو د دوی ایم پي ایګانو دا صحت نه سه پاتې ځکه چې نه د وزیر اعلی د وټه چولو د دوی څه کردار پاتې شو نو د حکومت جوړولو د څه کردار پاتې شو
د پاکستان الیکشن کمیشن د شنبه په ورځ په خپلې خبر پاڼه کې ویلي ادارې د متحد قبایل پارټۍ غړي خبر کړي دي چې د ملک له اساسي قانون سره سم به د 2013 تر انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه د پخواني قبایلي سیمو د 14 صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسوي خو د متحد قبایل پارټۍ مرستیال مشر حبیب نور اورگزی وایي د الیکشن کمیشن په چارواکو یې واضح کړه چې حلقه بندیان په درې اونو کې کېدل شي نو اوس ورسره هم وخت شته
الیکشن کمیشن کوم کمیشن جوړ کړی دی هغوی سره مونږ تقریبا 35 منټ مذاکرات وشو 31 وی اوینو ترمیمی بل کې دا خبره لیکلی و چې 25 جولای 2018 کوم الیکشن دی یو کال کې دنه دنه بده قبایلو صوبای الیکشن کیږي دا غو داولو سره مونږ ته پدې کې قانوني پیچیدګی دی هغه جواب مو دا ورته وکړو چې ګوره 25 هم کېدی شي 27 جولای هم کېدی شي مونږ ورته ویل آلریډی مونږ د 12 ان سیټونو باندې الیکشن خو کوم سیټ اپ شته حلقه بندۍ تقریبا شوی دی چې دا مو کوم د الیکشن دی د دینګران حکومت سیټ اپ کېدی وشي 14 سیټونه دي دونه غټه خبره نه ده
د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2013 کال د مئی په میاشت کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه لدې قانوني مسوده سره سم په خوانی قبایلی سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې یو چوکۍ ورکړل کیږي چې 14 پکې عامه 4 د میرمنو لپاره او یو د اقلیتونو لپاره ده
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالتي نظام دی د لادرکو خلکو په درک لګولو او غوښته انصاف ورکولو کې فعال رول ولوبوي د انساني حقوقو کارکونکي وایي یوازې د پښتنو لسیمو لوو زرو نیولې تر 2000 پورې کسان لادرک دي په کار دی چې چیف جسٹس په خپل دی لړ کې عملی ګامونه پورته کړي په دې حق لا نور حال په دې رپورت کې چې احمد شاه اعظمي تاسو وړاندې کوي
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار ویلي د لادرک کسانو مقدمې دي ژر تر ژره فیصله کړل سي نوموړي پرون د سند لاړکانی ښار د دورې پر مهال هلته له ججانو او وکیلانو سره د لیدو کتو پر مهال وویل چې سند او پاکستان پر کوم لور روان دي او دا چې د لادرک خلکو د مقدمو لپاره تاسو څه کوي چیف جسټس میا ثاقب نثار همداراز له ججانو غوښتنه وکړه چې د دوی مقدمې دي ژر تر ژره فیصله کړي ځکه چې له دې وجې عدالتي نظام له شرمندګۍ سره مخ دی په دې حق له پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواکه کمیشن یو مشر شیر محمد خان وایي چې چیف جسټس ته پکار ده چې په دې لړ کې اول په سپریم کورټ کې روانه مقدمه فیصله کړي نوموړي زیاتوي دا مهال په پاکستان کې په زرګونه خلک لا درک دي
ما خپل اندازه چې دا تقریبا د 2000 په منځ کې خاص کر د پښتونخوا د سیمې نه او د قبایلو نه مطلب چې خلک ورکړي او دا غې د پاره چې کوم دی یو قانون راوستل چې دا غې پر وړاندې کې بدی داخله ک ساتل هغه قانون چې وي هغه موږ په دې وطن کې لکه پکار نه چې لاګوې ځکه چې د دې وطن هغه قبیلوي حیثیت ته وي نو هغه ختم شوی دی عدالتونه کې چې کوم کیسونه پراته وي نو دا هغه بالکل سمانه نه لري زه به تاسو ته دا غې مثال نظر کوم چې په های کورټونو کې کوم کیسونه وي نو چې هغه کې د سرکار کوم خلک راشي هغه وي دا سړی زمونږ سره نشته نو مطلب د عدالت بیا نور وس نه رسي چې هغه تحقیق وکړي چېرې دا رښتیا وي که دروغ وي
برخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وای دا مسله به هغه وخت حل کیږي کله چې چیف جسټس د لادرک خلکو عدالتونو ته وړاندې کول لپاره ریاستي ادارو ته امر وکړي
دا چې کوم تر ریاست ته ادارې په ډېر فشار واچول شي چې دا خلک دی عدالتونو ته پیښ کړي خو دا هم چې ته نه دي چې دا خلک دې سي آزاد دا د خوشي کې نه په دې باندې کې ستوري بالکل چې عدالتي نظام دی هغه ته د مخامخ کی هغه چې دا څه فیصله د دې مسلکل لپاره وکړه بالکل هغه ټول خلکو ته منظور دی
خو د پاکستان امنیتي ادارو تل دا تورونه رد کړي چې ګنې د خلکو په لادرک کولو کې لاس لري دا راز حکومت لا لوړاندې د لادرک خلکو د لټون او هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړي چې د لادرک خلکو کورنۍ له دې کمیشن سره خپل درخواستونه جمع کولای شي
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تحریک طالبان پاکستان د یو خبر پاڼې په خپرولو د خپل پخوانی مشر ملا فضل الله د وشل کېدو خبر تایید کړی او مفتی نور ولی مسعودی خپل نوی مشر ټاکلی دی. مفتی نور ولی څوک دی او په یاد وسلواله ډله کې وړاندې څه هلې ځلې کړې دي؟ سیلاب مسعودی په اړه رپورټ لري.
د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایون محمد خراسانی پرون د هفته په ورځ په یو برېښنایي لیک شه د تحریک طالبان پاکستان وژلي امیر مولانا فضل الله چې کوم د روانې میاشتې په دیارلسمې نېټې بے هوا بازه امریکایي جاسوسانو د افغانستان کونړ په سیمه مروره دراک شه په نقشه کړی ویشتلی و. د طالبانو له طرفه په اول ځل دے مرگ دے باقاعدہ اعلان سارا دے مولانا فضل اللہ پزائے دے تحریک طالبان نوی امیر مفتی نور ولی مسعود دے ٹکلو پخلائے ہاں کڑائی دائے. خراسانی پا برشنئی لیک شے دا ہاں جاواتا کڑے دا چھ دا پریکڑا دے تحریک طالبان پاکستان مرکزی مجلس شورا نمائندگانو پا آگے غونڈک شے وکڑلا چھ کما دے مولانا فضل اللہ دے مرگ نا دورستے ترسرا شوی ہے. یادہ دیوی چھ دے تحریک طالبان پاکستان نوائی ٹاکلائی امیر مفتی نور ولی مسعود چکم دے ابو منصور پا نماہ پہ جاندشی دے سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی کلی گورگورائی و سیدون کائی دے پلار نمیے آج گلشاہ خان مسعود او دے مسعود قبیلے دے لندینی شاخ مچی خیل سارا تعلق لاری. دے پیدائش کال یہ نولا ساوا اتا او یا دے جون دے میاش ابتدائی تعلیم دے سویلی وزیرستان پکلی ووش پاس او دے دینی علومو دے اصول دے پارا دے پاکستان پا مختلف و شارونوک شے پاتے شوائی دائی. مفتی نور ولی مسعود دے دو کتابونو مصنف ہن دائی دائی دے مولانا فضل اللہ دے مرستیال نائب نا علاوہ دے تحریک طالبان پاکستان بانی امیر بیت اللہ مسعود دے مرستیال نائب سارا پسولی وزیرستان کشے دے طالبانو دے شریع عدالت قاضی ہم مقرر وان. دے مفتی نور ولی ڈیرے عدالتی فیصلے مشہور دی چپکم کشے دے تاریخ ولینائے او بانی امیر بیت اللہ مسعود دے یو غلطے پا الزام کشے درے ورز دریش پہ قید او زندانی کڑائی وان. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
فهم دی موضوع کی پات کیگو تحریک طالبان پاکستان د خپل پخوانی مشر مولا فضل الله د وشل کیدو تصدیق کړي او مفتی نور ولی مسعود خپل نوی مشر ټاکلی دی. فضل الله د جون په 14 د افغانستان په کونړ ولایت کې د امریکایي ډرون برید په محل وشل شوی، خو طالبانو د دې خبر په تاییدولو کې لس ورځې وخت واخیسته. د دې تر شا څه عوامل کېدای شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار منور شاه د کارپور رحیم الله یوسفزی څخه کړې ده چې هغه وایي
خبر خود ډیره واضح وه، خو طالبان رسمي توګه منلی نه و منلی. او زمونږ دا خیال و چې دوی به دا خبره اله مني چې دوی نوې خپل امیر وټاکي. هغې دپاره ما په شان باندې دوی مشوره کوله او اوس دوی دواړه کارونه یو ځای وکړل. یعنې دا خبره یې ومنله چې فضل الله چې دی نو هغه په دغې برید کې مړ شوی دی او هغه نوې امیر چې دی مفتی نور ولی مسعود چې هغه ځان ته ابو منصور عاصم هم وایي دے اس مشر ٹیکل شوی او دے مخکنه نائب امیر هم وو دے امکانات زیاتو.
رحیم الله صاحب، په افغانستان کې په امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر وژل کې د څومره اهمیت لري؟ آیا د یادو درې وړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد چې کومه مبارزه ده هغه کې همکاري زیاتیږي که څنګه؟
یو خدا خبره ده چې اوس پورې امریکایانو د دې خبرې ډېر وضاحت نه کړې چې دغه دوی کوم برید کړی دی، کوم چې فضل الله وجل شوی دی، دا هغې ځان نه کړی دی که چا سره په دې قسم مرسته کړې ده، که دا امریکایانو په خپل سر کړی وي او یعنې هغې مخکې هم داسې بریدونه کړي دي. او دا درېیم د تحریک طالبان امیر دی چې هغه امریکې په ډرون حمله کې وژل کېږي، دو پاکستان کې او دا یو په افغانستان کې. ما په خیال باندې د مخکې نه زیات داسې معلومیږي چې د امریکې، پاکستان او افغانستان د یو بل سره تعاون دی او د جو تعاون امکانات نور هم زیاتېدای شي او دا چې تعاون یو د سره کې بیا د اړیکې هم ښه کېږي.
سمه ده، په اخر کې هم دغه پوښتنه ما کوله چې که د دوی درې واړو د امریکا، افغانستان او پاکستان همکاري او تعلقات ښه کېږي او په دې کې همکاري کوي، نو ستاسو څه خیال دی د تحریک طالبان پاکستان مستقبل به څه بیا؟
نو تحریک طالبان پاکستان خو یو وخت کې پاکستان کې ډېر مضبوط و، خو بیا دوی تېښته وکړه 2009 کې، ځکه چې دوی ته ماتې وشو، فوجي عملیات وشو، او په افغانستان کې د دوی زیږې نه وې، نو دوی به نور هم اوس ډېر کمزوري شوي وو. تر څو پورې چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدی شي تر هغې پورې خو به دوی فعالیت کوي. خو آیا اوس به هغه زاړه حالات وي چې دوی ته به مشکلات زیات نه وي په افغانستان کې؟ خو دا ده چې دوی لپاره به مشکلات زیاتېږي او دوی به کمزوري کېږي. دوی کې اختلافات هم مخکې نه موجود دي، په دې کې ډلې ډلې باندې ویشلې شوي دي. نو دا ده چې اوس دا به چې که پاکستان او افغانستان یو بل سره تعاون وکړي او د هغوی چې کوم مخالفین دي هغې به پناه ور نه کړي او امریکایان هم په دې کې مرسته وکړي، نو بیا خو زه فکر کوم چې نه صرف تحریک طالبان پاکستان بلکې نور چې کوم تنظیمونه دي، افغانستان طالبان او اکرمي شبکې او نور،
خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زیو چې د ملا فضل الله د وژل کېدو او د تحریک طالبان پاکستان د نوي مشر نورولی مسید په اړه تاسو ته معلومات درکول.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د مدني فعالانو، پخوانیو سفیرانو، خبریالانو یو وفد دا مهال په کابل کې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ او د تعلقاتو د ودې لپاره له افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. څېړونکي په دې اړه محتاط نظر لري، خو وایي چې دا ډول هلې ځلې ډېرې ګټورې دي او دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې اوس مهال مثبت اشارې تر سترګو کیږي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې چې ملیحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانو سفیرانو یو وفد دا مهال د کابل په سفر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکړي او بدګمانۍ کمې کړي. تمه کیږي چې دا وفد به نن د افغانستان له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. له تیرې څه مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان لخوا د دا ډول شخصیتونو وفدونه د کابل او اسلام آباد سفرونه کوي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره همکاري زیاتول دي. د امریکا ویلسن سیړنیز مرکز کې د جنوبی ایشیا د څانګې مرستیال مشر مایکل کوګلمن د هر څه ته په محتاط نظر ګوري، خو وایي چې دا هلې ځلې دواړو خواو ته د سولې د غوښتنې د ژور احساس څرګندونه کوي.
We should be cautious in assessing the Afghanistan-Pakistan relationship. It's true that over
the Afghanistan aw Pakistan tarmanz taluqat ta til pa muhtat nazar katil pakar di zaka che da dawal hal zal uland ham atar star gushwi kho bya che kum tarah gar brid wushi aw rikhi ye la Pakistan sar wo khodal shi no da Kabul aw Islamabad tarmanz taluqat da la nur kalkej khkar shi albata pa de rastayo ke da Pakistan da pauz mushar ham da Kabul safar kade aw ala Afghan charwa ko ham د اسلام آباد سفرونه کړی دي. نو زما په فکر دا ډیره مثبته خبره ده چې دواړه خواوې د سولې او پخلاینې لپاره د شدید ضرورت احساس لري.
خو په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو تعلقاتو پوهان ډاکټر اعجاز خټک وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې دا مهال مثبتې نښې ویني او تمه ده چې دا ډول ګامونه به د اعتماد سازۍ لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه،
موږ په پاکستان فوج د مشر ته لیو وو، یا زمان دي صدران دي اځون چې په لراغله دي دلته نو اصل دي چې لري نو خلک دي سرکاري یا سیبر له سطح باندې درمیانه سطح باندې یا سرکاري سطح باندې ډیر وخت دي نو چې لري راغلي دي خبرې شي وشي لګونګ گزاره وشي تعلقات کې بیا ورانه وشي او څوم زدا نه شو مرسته لاله مثلا به حل خو څل ګوندا ابي شاعري دافي چې سي ملایي مولا فضل الله مرز او دا کې سند خبري دا افغانستان کې دي جنگ بدای دا خبري دا خبري خو نخی دی خواتلو بهتری خواتلو نخی دی.
اعلی امریکای چارواکو هم په دې وروستو کې ویلي چې د افغانستان په سوله او ثبات کې پاکستان مثبت رول لوبولی شي او دوی ترې په دې لړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دا راز په افغانستان کې د وړوکي اختر په اولو درې ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په وړاندې ډزبندي وکړه چې څېړونکي یې د سولې لپاره مهم اقدامات بولي.
تاسو زموږ د همکاري رپورټ اورید. له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو ځکه چې درې نیمې بجې شوې دي. زموږ بله همکاره فرخنده اسد دلته په سټوډیو کې را سره ده د خبرنو لنډیز دراوړی.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان وای د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د خیبر پختونخوا پخوانیو قبایلی سیمو د 2900 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي چې پکې د قومي سمله لپاره د 1000 نه زیاتو او صوبایي سمله لپاره خوشا 1900 امیدواران دي. په خیبر پختونخوا کې تازه شامل شوو قبایلی سیمو یو شمېر کسانو په اسلام آباد کې تیره ورځ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد نورو برخو غوندې دي د دې په سیمو کې هم د صوبایي سمله انتخابات د جولای په 15مه وشي. د پاکستان تحریک طالبان مفتی نور ولی مسعود خپل نوی مشر ټاکلی. تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې وسوالو طالبانو د ملا فضل الله د وژل کېدو تصدیق کړی. نوموړی د جون په 14مه په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي د لادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي. نوموړی پرون د سند لاړکانې ښار د دورې پر مهال هلته د ججانو وکیلانو سره د لیدلو کتلو پر مهال پوښتنه راپورته کړه چې د لادرکو خلکو د مقدمو لپاره دوی څه کوي. د پاکستان د مدني فعالانو خبریالانو او پخوانیو سفیرانو د وفد کابل ته د سل ورځني سفر نن درېمه ورځ ده چې پکې تر اوسه د یو شمېر افغان مشرانو سره لیدنې کړي دي. دا وفد به نن له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم وویني. د سپینې ماڼۍ ویان دي سارا سینډرز تایید کړه چې د ورجینیا له یو رېستورانت نه په دې خاطر استل شوې ده چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کار کوي. نن په ترکی کې ولسمشریز او پارلماني انتخابات دي چې پترس کې د ولسمشر طیب اردوغان 15 کلنه واکمنۍ یا لانوره مضبوطه شي او یا به د کمزورتیا نوې نښې ښکاره شي. او په سعودي عرب کې له 16 وروسته د لومړي ځل لپاره له نن ناخذو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل ګاډي وچلوي.
دا فرخنده اسد چې د خبرونو لنډیز درواورو. اوس تاسو پام د مشال رادیو د ځانګړي اونیز خبرونه د مشال مرکه په لور راګرځوم. نن په مشال مرکه کې د افغانستان د هلمند ولایت د هغو ځوانانو له ویان سره مرکه لرو چې د سولې راوستو په خاطر له لشکرګاه څخه تر کابل پورې څه باندې 200 کیلومتره پر پښو سفر وکړ. بسم الله وطن دوست، د مای میاشتې له 14مې بیا د جون تر 13مې نیټې د دغه سفر د انګیزې اغیز او جریان حال راکوي. دا پروګرام احمد شاه زمي وړاندې کوي.
مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه. د مشال مرکه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د 2013 کال د مای پر 13مه نیټه د افغانستان د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه اتو ځوانانو په هیواد کې د سولې راوستو په خاطر پر پښو سفر پیل کړ چې د څه باندې 200 کیلومتره واټن په وهلو سره د جون پر 13مه نیټه سر شار کابل ته ورسېدل. د سولې پر دې هڅې د بحث لپاره نن د هلمند سولې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست را سره ملمه دی. وطن دوست صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوم چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د هلمند د سولې حرکت پیلېدو لامل څه و، یا هغه کوم انګیزه وه چې تاسو یې دې ته مجبور کړاست چې له لشکرګاه څخه تر کابل په پښو سفر وکړي؟
افغانستان کې هر ورځ جګړې دي، هر ورځ چاودنې دي، هر ورځ ځانمرګي بریدونه دي، او بل اخر هر ورځ هوایي بریدونه دي. دغه حالات نور افغان تبرته د مننه وړ نه وو، نور ولسونه ته د مننه وړ نه وو. دا چې هر ورځ موږ د بدن ټوټې د بدن داسې غوښې او ټوټې راټولو چې هیڅ خبر نه شته چا د بدن غړي دي، او موږ انسانان داسې له لاس ورکو چې په مین کې یو مخ ورک شي هغه غوښې نه پیدا نه شي، غوښې پر کومه لاړلې. د حمل میاشي درېمه نیټه وه چې د مرکز د شرګا د سټیډیم مخ ته د میلوالو په منځ کې مطربم 14 وسوه چې له امله یې د کوچنیانو په ګډون 14 تنه شهیدان شوه او 2 تنه د کوچنیانو په ګډون ژوبل شول. دغه حالات لزغمه ووته موږ راولاس په د حمل پر سلرمه نشه د بریټ پر ځای مو هلته خیمه وو هله د جګړې پر دواړه اړخونو مو د قربان ژغ وکړ هغوی ته مو وویل چې نور تاسو باید قربان وکړئ نور باید سوله وکړئ او نور دغه حالت باید پای ته ورسیږي موضوع دغسې روانه وه دوی له بده مرغه دوی زموږ غوښتنه ونه منله نو دا و چې موږ د نه خوړلو احتساب وکړ شاوخوا شپېته ساعته موږ د نه خوړلو احتساب وکړ په دې خاطر چې د جګړې پر دواړه اړخونو باندې بیا بیا موږ غږ وکړ چې تاسې باید ورباندې لان کړئ نور باید دغه روانه جګړه پای ته ورسېږي له بده مرغه بیا هم زموږ دغې غوښتنې ته مثبت جواب ونه موندل سو موږ اړ شو چې د څلور میاشتې پر درېمه نیټه چې د پېښې له وخت څخه یوه میاشت وخت تېرېږي یعنې پر درېمه د حمل پېښه وشوه پر درېمه د څلور موږ یوه لویه غونډه پلان کړه چې په دغه غونډه کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه اوسېدونکي راځي ګډون به کوي د سولې اړوند به خبرې اترې لرو د سولې په اړه به سره غږېږو همداراز به د اوربان په اړه غږېږو همداراز به د جګړې پر دواړه اړخونو باندې غږ کوو چې تاسې نور باید دغه حالات پای ته ورسوئ نور باید تاسې په خپلو کې سوله وکړئ نور باید تاسې په خپلو کې اوربان اعلان کړئ له بده مرغه زموږ مخه په مستقیم او په غیر مستقیم توګه نیول کېدله د جګړې دواړه اړخونه هڅه کوله چې زموږ دغه غونډه اخلال کړي نو هغه و چې حکومت موږ ته وویل چې تاسې پر دغه غونډه باندې برید کېږي او مخابراتي شبکې په ټول هلمند کې بندې شوې همداراز په ټول هلمند کې نیټورک بند شو نیټورک کار نه کاوه موږ خو پلان دا و چې د افغانستان د ټولو سیمو څخه به اوسېدونکي ګډون کوي له ټولو سیمو څخه به اوسېدونکي راځي په غونډه کې به برخه اخلي کله چې زموږ ټلیفون کار نه کوي کله چې انټرنټ کار نه کوي کله چې واټساپ وایبر او نور دغسې ټولنیزې پاڼې کار نه کوي نو د بامیان څخه روان ورور به څنګه ما پیدا کړي له بدخشان څخه روان ورور به څنګه ما پیدا کړي له هرات او زابل او کونړ څخه روان ورونه به ما څنګه پیدا کړي بل اخر د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را روان اوسېدونکي چې هغوی نور هم له جګړې څخه ستړي شوي دي غواړي چې یو سوریز ژوند را پیل کړي هغوی به موږ څنګه پیدا کړي د سور په درېمه نیټه له بده مرغه زموږ د غونډې پر شاوخوا دوه توغندیز بریدونه هم وسول له دې څخه ښکاره شوه چې طرفین په لوی لاس سولې مخه نیسي یا داسې کړي ستاسو په منځ کې چې هغه د جګړې پر غني کېدو کار کوي هغوی ته دغه جګړه پاند ورکوي هغوی ته همدا جګړه ریسک ورکوي هغوی پر همدې جګړې بسنه کړې ده د هغوی ژوند همدې جګړې پرې مربوط دی
یعنی په لشکرګاه کې تاسو پر غونډه باندې بریدو تاسو په لشکرګاه کې وسه هغه وخت
بله اوس په مرکز لشکرګاه کې وو د مې میاشتې پر نهمه نیټه د سور پر نهمه نیټه هلمندي اوسېدونکي د هلمند مخور د هلمند دنیا علیمان دا سره غونډ ول نور سره کښېنستل دا ویل چې راسه یو پریکړه وکړو ته نور دغه حالت پای ته ورسېږي
دلته به یو بل پښتنه دا در سو کوم چې په افغانستان کې شاوخوا اولس کال کېږي دغه جګړه روانه ده آیا تاسو دغه حرکت ډیر ځندنې نه وو یا مولې په دومره ځند سره پیل کی
د زیان مخه چې هر مهال ونی ول څه ګټه ده ور چې هر مهال سره ووجنی پاته ټول ګټه ده اوس هم زشت وخت دی په دغه روانه جګړه ته وکتل چې چیر اولس کلونه برانج کړل شي چیر اولس کلونه به موږ تاسو فکر وکړو چې موږ واته پرې کوله ځکه دا جګړه ورځ له بلې زور اخلي دې جګړې ته ورځ له بلې بهرنۍ فری لمن وه د بهرنۍ کړي د بهرنۍ لمن د بهرنۍ سفارت کړي لمن دا جګړه لویږي اوس هم وخت دی اوس هم اوسېدونکي پر وخت را پاتې دي اوس هم اوسېدونکو پر وخت شخ پورته کړی دی نیک قدم دی بس پروردگار دی وکړي چې ټول افغان تبر همدا مهال یو موټی سي شارونو تراوزي ولسوالۍ تراوزي کلی تراوزي او نور د اوربان دغه ژغ په ټول سره بدرګه کې او په ټول سره راپورته کې
شو وطن دوه سبل پښتنه میداد چې تاسو دغه غونډه وکړه په غونډه کې تاسو دا پریکړه وکړه چې تاسو پوز د کابل پر لور ځي حرکت بکوي او پلی بځي پر پښو بځي نو په هغه غونډه کې تاسو څه پریکړه وکړه هغه ماده څه وې د هغه غونډې پریکړه لیک چې تاسو جوړ کړي
نمړې ماده د دواړو دلو د دواړو جنگي دلو ترمنځ اوربند وو دوه ماده دا و چې دغه رواني جنگي دلې باید په خپل کې یو تکي د سولې مرکز وټاکي چې دواړو ته د باور وړ وي دا چې مرکز دی چې دواړه خپل اساس په ځای پر ځای کې
د دوړو استاد په شناسي د دوړو د دوړو استاد هم ته ګډون ولري او هغه غوښتنه چې دوړو طرفونه لري سره مطرح کی یو مفکته ورسېږي حل لار ورسره وي سلسله دریمه ماده مو دا و چې د جنگ دوړو اړخونه دی اوربند اعلان کړي هغه دی مرکز وټه کی بیا دی په دوړو په ګډه داسې دولت رامنځته کړي داسې حکومت او نظام دی رامنځته کړي چې د دوړو اړخونو غوښتنه په کې منل سوي وي ځکه ولس دوی په دغو غوښتنو کار نه لري ولس چوکیانې نه غواړي ولس له دوی څخه د داسې غټو مادیاتو تمه نه لري ولس وایي چې د دوی چې پر کومو شانو جګړه ده هغو شانو ته دې حل ولټوي ولس دې د دغه ناورین څخه راوباسي څلورمه ماده مو دا وه چې کله چې اوربند نافذ سي د سولې لپاره مرکز وټاکل سي پر ګډ حکومت هوکړه وسي نو بیا دغه دواړه اړخونه کولی سي چې بهرنیانو د وتلو لپاره مهال ویش وټاکل سي ورته ولې ټاکي چې بهرنیان څه مال وځي نن ورځې که سبا وځي لس کاله بعد ورځې که پنځلس کاله بعد وځي همدا دواړه اړخونه دې موافقه وکړي یو موافقې ته دې ورسېږي هغوی ته د وتلو لپاره مهال ویش وټاکي.
وطن دوست عبدالته د دواړو اړخونو ستاسو مراد یو افغان حکومت دی او بل وسلوال طالبان دي. حال دا چې په افغانستان کې حکومت دا وایي چې نورې وسلوالې ډلې هم شته نو د هغوی سره به څه کېږي؟ ستاسو مرام هم دغه دوې ډلې دي وسلوال طالبان او افغان حکومت دغه دوه لوري تاسو شایست؟
دلته دوه مسایل دي. لومړی مسله دا ده کله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غربان خبره وسوه یو طرف لس ورځنۍ خلاصبانې لاند کړه دا بل طرف درې ورځنۍ که چېرې په افغانستان کې شل یا پنځوس ډلې وایي هغو نورو ډلو ولې بریدونه ونه کړل افغان دولت رسمی اعلان وکړ چې دغه اوربند یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی کله چې مستقیما دغه یو خبره کیږي پریکړه کیږي نو یو ډله طالبان کښېنستله داعش یا بلې ډلې یوې ډلې یو برید وکړ یا دوه برید وکړل دا پاتې اتلس نولس ډلې چیرې وې هغوی هم اوربند کړي وو په داسې حال کې چې په اوربند کې یادونه نه وه سوې هلته مستقیم ویل سوي وو چې اوربند یوازې طالبان او د دوی ترمنځ دی بله خبره کله چې افغان لوری وو افغان حکومت وو طالبان سره کښېني ځکه دغه دوې مستقیمې ډلې دي په همدې ولس کې طالبان ځای لري په همدې ولس کې افغان حکومت ځای لري کله چې دا دوه سره کښېني ولس یې منځګړیتوب کوي درې واړه یو موټی کېږي بیا بله ډله بله کړۍ دلته راتللی نشي د دغه ځای څخه استفاده نشي کولی اوس چې کومې ډلې استفاده کوي هغه د دغه دواړو ډلو ترمنځ روانه جګړه ده چې هغوی ته زمینه برابره کړې ده چې مداخله وکړي جګړه وکړي بریدونه وکړي اهداف مخته یوسي خلک ټارګټ کړي همدا دوې ډلې چې افغان حکومت طالبان دي دوی د دې لامل شوي دي چې نورو ډلو ته زمینه برابره شي څو هغوی خپل اهداف ته ورسېږي.
ښه، ابل وطن دوست صاحب هغه پریکړه لیک تاسو راته وویل چې دغه څلور مادې وي نو بیا مو حرکت د هلمند د لشکرګاه څخه څه وخت پیل کړي او څومره شمیر کې کسان در سره او ملګري مو څومره و چې دغه حرکت مو کابل پر لور پیل کړي؟
دغه پریکړه لیک د تطبیق په خاطر موږ حرکت وکړ هلته مو په غونډه کې سره وویل چې دغه پریکړه لیک چې موږ صادر کړ دغه د تطبیق لپاره به موږ له هلمند تر کابل پر څو پلې ځو حرکت مو په څو کسانو را پیل کړی دی اته کسانو شمېر حرکت را پیل کړ وروسته هغه څخه په کندهار کې اوه کسانو سره ځای حرکت مو د مې میاشتې پر دیارلسمه نیټه او د سور میاشتې پر دوه ویشتمه نیټه را پیل کړی دی شاوخوا اته دېرش ورځې موږ پر لاره مزل کړی دی روژه په خوله او اختر مو کابل ته را رسولی دی نن څلورمه ده چې په کابل کې یو په کندهار کې اوه کسان را پرېوځل شوي دي په زابل کې اته کسان را پرېوځل شوي دي همداراز په شاجوی کې لس کسان په ګیلان کې څوارلس کسان هلته اوسېدونکو له خپل منځ څخه استازې موږ ته معرفي کول او دغه د خپلې سیمې په استازیتوب زموږ سره یو ځای کوله چې دا زموږ استازیتوب کولی شي ټول ولس تاسو شاته ولاړ دی نو دا اوس کابل کې وګورو چې وخت به څه کېږي.
نو کابل ته چې تاسو داخلېدل است هغه وخت ستاسو سره د دغو ګډونوالو شمیر څومره وو؟
کله چې موږ کابل ته راورسېدو زموږ شمیر رسمي شمیر مو یو سل دېرش تنه وو او په غیر رسمي توګه زموږ سره دوه نیم سوه کسان پلي یو ځای شوي وو چې هغه د ارغندې له سیمې څخه زموږ سره یوځای سره او زموږ سره بیا تر عیدګاه پورې راغله.
ښه، دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې افغانستان دومره ډېر نفوس لري او جنگ ځپلې دي په هر کور کې تقریبا یو ډول نه ډول ویر دي په مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې اغیزمن شوی دی د دې جګړې څخه نو دا شمیر ولې دومره کم وو، ځکه چې ستاسو حرکت د سولې پر لور وو، د سولې د پاره مو دغه حرکت پیل کړی وو، او ټولنه هم زیاتره تنګه ده د جنگ څخه، د جګړو څخه. نو دا ملګری ولې کم در سره روان وو چې پر دومره ډیرو سیمو باندې تاسو واره لسته، شمیر ولې دومره کم وو؟
بېلابېل لاملونه لري. لومړی لامل دا دی چې دلته څوک قربانۍ ته ځان سمولای، دا چې روژه وي او بیا ګرمي وي او بیا دا خطرناکې لارې وي او بیا د یو شمېر ډلو ګواښونه وي او د خلکو تر غوږو پورې رسېږي چې که چا حرکت وکړ هغه پر سر ویشتل کېږي. دا مسله وه. او دوه مسله دا وه چې دلته په افغانستان کې اکثره پروژې پلي شوي دي. دلته یو خبریال پروژه پلي کړې ده، دلته یو سیاسي کس پروژه پلی کړې ده، یو چاته جاسوسي کړې ده، دلته یو د کلي ملک د خلکو پر سر معامله کړې ده، دلته یو سوداګر د خلکو پر سر معامله کړې ده، خراب توکي پر پلورلې دي، خراب توکي ورته راوارد کړي دي، دلته یو شرکت سړک خراب جوړ کړی دی، دلته یو بل زورواکي غصب کړی دی. یعنی دلته هغه نمونه چې افغانان یا په ټولیزه توګه ټول افغان خبر په درنښت د قایل دی، هغه له بده مرغه د ګوتو په شمېر کسانو وشرمول، هغه څخه ناوړه ګټه پورته کړه. په دې خاطر خلکو باور نه شوای کولای. په لومړیو کې چې موږ حرکت وکړ، حکومت دا فکر کاوه چې موږ باید د طالبانو کسان ووسو، طالبانو دا فکر کاوه چې موږ باید د افغان دولت کسان ووسو. یعنی هرې ډلې موږ ته د شک په سترګه کتل. خپل ولس هم یو ډول ناهیلی و، ځکه دلته ډېر داسې مدني حرکتونه شوي وو، نه بده مرغه بېرته پلورل شوي دي، د خلکو پر سر یې معامله او سودا کړې ده. وروسته چې بیا خلک پوه شو چې دا حرکت سپېڅلی دی، دا حرکت ولسي دی، دا حرکت ولس له منځ څخه دی، دا حرکت منځګړیتوب دی، دا حرکت درېمګړی دی، نو بیا زموږ سره خلک یو ځای کېدله، په هر ولایت کې ځای کېدله. ګوري په کندهار کې شمېر کم و، خو په زابل کې چې خلک پوه شوه چې حرکت سپېڅلی دی، شمېر مو زیات شو. یوازې د کابل څخه په شاجوی کې 40 کسان او په کلات کې 8 کسان، یعنی 40 کسان یوازې موږ سره په شاجوی کې په کلات مزابل کې ځای شوي دي. همدارنګه په غزه کې بیا تقریبا شمېر یې 30 ته ورسېدی. میدان ورده کې به شمېر زیات وو، یعنی څونه چې موږ مخ ته روانو موږ د ګډونوالو شمېر زیات کېدی. اوس چې کابل ته راغلی یو جمهور رئیس غني خپل ویل چې ستاسو حرکت پیتلی دی، او مستمعلوم دی، او موږ په دې خبره چې تاسو شاته به هیڅ لاس نه شته، هیڅ کړي ستاسو چاته لاس نه لري. همدار طالبان مستویل دی، طالبان مستوی چې اوس تاسو حرکت پیتل دی، موږ خبر یو. په داسې حال کې چې هر حرکت پیل شوی دی، همدې طالبانو پر غوی باندې نیوکه کړې ده، دغه پاره غبرګون څرګند کړي چې دا پروژه ده، دا ټانکی ده، فاده ده، ټانکی ده، فاده ده. د دې ته معلومې چې موږ ترېمګړي یو، موږ تمام خلک یو، موږ ولس یو، موږ غواړو چې نور دغه دوه ورونه چې په ورته جګړه کې سره ښکیل دي، پر یو ټغر سره کښېني. طالب وایي زه د ولس لپاره قرباني ورکوم، د ولس په منځ کې ژوند کوم، د ولس څخه جوړ یم. افغان سرتېری هم همدا ادعا لري چې دی ولس دی، د ولس له منځ سره پاتېدلې دي، د ولس په منځ کې ژوند کوي. نو چې دوی دواړه د ولس له منځ څخه پاتېدلې، ولس دوی ته د مور حیثیت لري، د دوی دواړه اولادونه کېدای شي. کله چې دوی دواړه د یوې مور اولادونه دي، پر همدې ولس عرض د چې راپاتې په دغه دوه اولادونه به سره کښېنه وي، د دوی ترمنځ به روغه جوړه کوي، د دوی ترمنځ به هغه شان چې دواړه اړخونه غوښتنې لري هغه اوري، هغه ته به حل لاره پیدا کېږي. تو چې ولس نه راپاڅېدلې، تو چې ولس حرکت نه کړی، د روانې جګړې ته حل نشي موندل کېدای. یو شمېر نیکټای پوشه طالبان چې هغوی جګړه په خوب نه دی لیدلې، هغوی په کابل په ولایتونو کې یخوي تم تناس دي، بدلران پر فاشل کېږي، وایي چې سونه د امریکا په لاس کې ده، سونه د دغه ولس په لاس کې ده، ولې د امریکا په لاس کې ده. په لوی لاس دا کسان د سولې ادرس ورکوي، دوی په لوی لاس دې ته ناست دي چې څنګه له ولس څخه د سولې اصلي کلي ورکه کړي. اصلي کلي همدا ولس دی، ځکه چې طالب د دې ولس جوړ دی، افغان سرتېری د همدې ولس څخه جوړ دی.
شو وطندوست صاحب، تاسو پر لارې و تاسو ذکر وکړئ چې ځینې خلک یو خو بې باوري موجوده وه، بل ځینې خلک امنیتي ستونزې درلودې، یعنی دوی دا ویره درلوده، دا اندېښنه درلوده چې هسې نه پر دې ډلې باندې یا برید وسي یا د چا د خواسه یو تهدید لاندې راسي. نو اندېښنه آیا تاسو درلوده چې پر لارې روان وسه امنیتي ستونزو سره مخامخ سوس کنه؟
لنیکه مرغه له هیڅ امنیتي ستونزو سره مخ شوی نه یو، خو اندېښنه څرګنده وه. اندېښنه وه ځکه موږ پر ټولنیزو رسنیو باندې کتل چې په دغه سیمه کې به ووژل شي، په هغه سیمه کې به ووژل شي. په داسې حال کې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې داسې خور شو چې په ګیلان کې ستاسو مخه نیول کېږي، هلته کسان تاسو ته لاس تاسو وژني، الله یې مو سرونه مو پرې کېږي. موږ ویل چې موږ د ولس له منځ څخه راپورته شوي یو، درېیمه ډله یو، ولس یو، درېیم ګړی یو، منځګړیتوب کوو چې هر څوک موږ وژنې غوږې مو وژنې. په دې برخه کې زموږ د مرګ حق کچېرې دا حق وي چې موږ په دې برخه کې ووژل شو، چې ولې موږ د سولې ژغ پورته کوو، ولې د غربان ژغ پورته کوو، ولې منځګړیتوب کوو. هر څوک چې موږ وژنې موږ دې ووژنه، موږ د چا په کیسه کې نه یو، موږ په دې برخه کې تر خپل سر تېر یو. تر څو پورې به موږ له دغې ویرې پر کور ناست واوسو، تر څو پورې به موږ په کور کې په دې تمه ناستو چې موږ ته څوک راولي. سوله هېڅوک نه راولي، سوله همدا ولس راوستلی چې ولس باید نور کښېننی، ولس باید نور راپاتې.
ښه، پر لار چې تاسو روان واست دلته بیلابیل کلي ولسوالۍ ښارونه په مخ کې راغلل، تاسو ته د ولس خبرګون څه و؟ لشکرګا څه چې پیل څه بیا تر کابل پورې عام ولس ستاسو هرکلی په څه توګه باندې کوي؟
عام ولس پر موږ ټول سوی دي، موږ یې ملاتړ کړی دی، موږ ته ګریوانونه څرلی دي، موږ سره د روغبړ پر مار ژړلی دي، اوښکې توی کړی دي. په تېرو اولس کلونو کې چې پر هغوی باندې کومې ناخوالي راغلي دي، دوی په چا ظاهر کړي دي، چا ژوبل کړي دي، کومې ډلې ژوبل کړي دي، بیا را سره شریک کړي دي. موږ ولسونه وکتله چې د یو ورور دواړه پښې پرې وې، په هوایي برید کې پښې پرې شوې وې، یو بل ورور مو ولیدی چې لاس یې پرې شوی و، د سړک غاړې بم پر چاودلی و، یو بل ورور مو ولیدی چې دواړه سترګې یې وتلې وې، په ځانمرګې برید کې ژوبل شوی و. یعنی ولس په ټولیز توګه چې په ولس کلنه موده کې له کومو ناخوالو سره مخ شوی و، هغه ټول موږ ته په ثبوت سره مخ ته کښېښول. هغوی له جګړې څخه ستړي شوي دي، هغوی نور نه غواړي چې په سیمو کې جګړه روانه واوسي. هغوی وایي چې د یو فرد په توګه، د نړۍ د یو اوسېدونکي په توګه، زه هم حق لرم چې ژوند وکړم، زه دا حق لرم چې یو سولهییز ژوند ولرم، زه دا حق لرم چې په امنیت کې ژوند وکړم، زه حق لرم چې زه د ژوند څخه خوند واخلم، زه دا حق لرم چې د ژوند رنګینۍ ووینم، چې ژوند څنګه کېږي، څنګه کېدای شي. ولس ستړی دی، ولس د اوربان ته غږ کوي، اوربان ولس ته اوربان ته هرکلی کوي، ولس ته سولې لیوال دی، ولس سولې ته لیوالتیا لري، ولس نور نه غواړي چې په جګړه کې پاتې شي. همداراز په کومو سیمو کې چې موږ راتېر شوي چې هلته طالبان ورنه میشت وو، هغوی موږ ته ژړلي دي، هغوی زموږ سره د روغبړ پر مهال ژړلي دي، هغوی زموږ سره د غونډو پر مهال ژړلي دي، هغوی ویل دي چې موږ د جګړې څخه ستړي یو، هغوی راته ویلي دي، راته ویلي چې جګړه پر دوی ته فلسفي ده، هغوی راته ویل چې که مخته دي هم وژل کېږي، که شاته دي هم وژل کېږي. په سیمه ییزه کچه هغوی د اوربان ملاتړ کاوه، په سیمه ییزه کچه هغوی ویل چې مکاتیا ویل چې دوی په یوازې توګه په خپله سیمه کې د اوربان غږ کوي، نور نه غواړي چې جګړه مخته لاړه شي. هغوی ویل چې نور موږ سولې ته تږي، سوله غواړو. همداراز په کومو سیمو کې چې افغان ځواکونه میشت وو، د دوی هم همدا غږ و. یو افغان سرتېری، د ملي اردو سرتېری، زموږ مخته ټوپک لمځکې ولې په ژړا کېږي، ژاړي، وایي د دې جګړې څخه ستړی دی، دی څوک وژنې؟ دی خپل ورور وژنې. دی نور نه غواړي چې دغه تپلسوې جګړه مخته ولاړه شي، دی نور غواړي چې سوله وکړي. همداسې چې د اوربان غږ وسو، اوربان معنا دا چې دواړه طرفونه به په ټاکل شوې موده کې یو پر بل برید نه کوي، هغه اوربان په سوله واوس. که چېرې موږ د اوربان تاریخ ته وګورو او دغه حالت چې درې ورځې په کابل کې موږ ولیدی، دا خو سوله وه. د دې څه معلومیږي چې د جګړې تر شا نور لاسونه دي، او افغانان په خپلو کې سره جوړ دي، نور نه غواړي چې سره ووژني.
ښه، وطندوست عبدالله، ته وایاست چې تاسو د سفر څنګه کوئ؟ سفر چې به مو پیل کوي، یعنی د شپې به مو سفر کوي، پلی به تللس که به د ورځې تللس؟ او بل دا خوراک څښاک، ځکه چې روژه هم وه، ټوله میاشت روژه کې تر باندې تېره سوه، نو هلته مو دغه انتظام څنګه و؟ شپې به مو چیرې کولې؟ پړاوونه به مو څنګه کول؟ او خوراک څښاک او تګ دا به مرد څنګه کول؟
موږ د شپې هم حرکت کړی دی، تګ مو کاوه، د ورځې مو هم حرکت کړی دی، مازدیګر مو هم حرکت کړی دی. داسې وخت راغلی چې د پیشلمې څخه وروسته مو حرکت کاوه، تر لسو بجو به مو تا کاوه. داسې وخت راغلی دی چې د لمر ختو شروع به مو بیا تر دولسو بجو پرې تا کاوه. داسې وختونه راتلل چې د لدرو بجو څخه مو حرکت کاوه د روژمات تر مهاله پورې. داسې وختونه وه چې روژمات ته به مو وروسته حرکت کاوه د پیشلمې تر مهاله پورې. دا چې موږ کلی دا کوو چې افغانان مهمه نواز دي، میلمه دوست دي، میلمه پالونکي دي، همدو افغانانو موږ ته په غېږ کې نه زړه کې ځای راکړ، همدې ولسونه موږ ته په زړه کې ځای راکړ، همدې ولسونه موږ تر دې ځای رسولي یو. زموږ لګښت، زموږ خرچا، زموږ اخلی پخلی، زموږ خوراک څښاک، هر څه پر همدې ولس و. په داسې سیمو چې موږ راغلو چې د سیمې دوو اوسېدونکو خوا سره وده کړل، یو ویل دغه کسان نن شپه زه میلمانه کوم، بل ویل چې دا زما میلمانه دي. یعنی په ټولیز توګه چې موږ راغلي یو، موږ د عام اوسېدونکو په کورو کې میشت شوي یو، روژهاتونه مو کړي دي، پیشلمیان مو کړي دي، او په مسجدونو کې موږ پاتې شوي یو. په مسجدونو کې چې به کله به پاتې شو، د مسجد یو اوسېدونکي به پر کلو غږ وکړ، ټول کلیوال به راغله زموږ منځ ته، موږ تر دې یو ځای خوراک اوه. یعنی موږ له هېڅ سره نه یو مخ شوي، همدا ولسونه وه چې موږ یې تایلی یو، همدا ولسونه و چې موږ یې ملاتړ کړی دی، همدا ولسونه و چې موږ ته چنده را ټوله کړې ده، د همدې ولس په ملاتړ او په هڅو په زیار موږ تر دې ځای پورې رسېدلي یو. همدا اوس د ولسونه په منځ کې یو، همدا اوس موږ هر څه د عام ولس په غاړه دی، موږ د پروژویانو څخه هیڅ شی نه غواړو، موږ له موسساتو انجوګانو څخه هیڅ شی نه غواړو، موږ له سفارتونو و بنسټونو څخه هیڅ شی نه غواړو، موږ له افغان لوري او طالبانو څخه هیڅ شی نه غواړو. همدا ولس دی زموږ غږ پر دوی دی، همدا ولس دی چې موږ د دوی په منځ کې، همدا ولس دی چې موږ
شه. وطندو صاحب، تاسو چې را روان سواس دغه د ګوتو په شمیر څو وګړي له لشکرګاه څخه، د دوی خپل له کومو ستونزو، کومو کړاوونو، کومو جنگونو یا جګړو یا د کومو ویرونو سره مخ شوي دي، که دغه څه معلومات راکړي چې د دوی انګیزه څه وه، یعنی دوی څه مشکلات هلته په کورنیو کې درلودل چې دغه ستاسو سره ملګري
را روان کسان چې دي، دا ټول داسې کسان دي چې یو نه یو د خپلې کورنۍ غړی له لاس ورکړی دی په دغه روانه جګړو کې، په ځانمرګو بریدونو کې، په هوایي بریدونو کې، د جګړې په منځ کې له لاس ورکړی دی. زموږ د ملګرو په منځ کې داسې ملګري هم شته چې هغوی خپله ژوبل دی. زهیر احمد په کندهار کې زموږ سره یوځای شوی دی، د خپلې کورنۍ غړي په هوایي برید کې له لاسه ورکړی دی. دی 19 کلن و چې د کندهار جوړی ولسوالۍ کې پر مټر د سړک غاړې مین چې طالبانو ایښی و دا پر چاودلی دی، د ده دواړې سترګې ړندې دي. زهیر احمد زموږ سره یوځای شوی دی. زهیر احمد خلکو وړاندیزونه کړي دي، د خپل معلومات کړي دي په هند کې چې سترګې رغېږي. دی وایي زه دغه سترګې نه غواړم چې ورغول شي، که چېرې زما سترګې ورغول شي پر ما بیا چاودنه کېږي، بیا مې سترګې له منځه ځي. نو زه تر دغه د سترګو تر دغه رغونې تېر یم، زه سوله غواړم، زه د سترګو دغه قرباني ورکوم، سولې ته لیوال یم، زه د سولې لپاره سترګې نه غواړم، زه سوله غواړم. همداراز سردار محمد سروری دی چې هغه هم په د جګړې متضرر دی، جګړې زیانو ته پیش کړی دی. کله چې موږ کندهار ته راورسېدو، په کندهار کې میشت وو، په کندهار کې زموږ دوهم سهار وو. له بده مرغه د سردار محمد سروری ورور په ارغستان کې د جګړې په منځ کې شهید شو، هغه یې راوړ په میرویس روغتون کې پروت وو، موږ ورسره ورغلو. سروری، سردار محمد سروری ورور ته ناست وو، ورور ته کتل، زموږ مخ ته وویل چې دی د دغه ورور خون ټولو ډلو ته بخشي، خو د خدای لپاره هغوی د سوله وکړي، هغوی د نور جګړه مخته نه وړي. دی نه تلی خپل کور ته، ویل زه سولې لپاره مې حرکت کړی دی، مخته ځمه. موږ ملګرو پر هغه ټینګار وکړ چې یا د ورور جنازه دې اطلاع ولېږده، وروسته زموږ پسې راسه. زهیر سردار محمد سروری موږ په زوره مټر ته پورته کړ، د ورور له جنازې سره یې ورور یې ورسوئ، ورور یې شخ کړ. کله چې فاتحه خلاص وه بېرته زموږ سره راغلې، دا دې اوس زموږ سره شته. یعنی په ټولیزه توګه که وکتل شي، ټول هغه ملګري چې زموږ سره په دغه بنسټ حرکت کې ځای دي، دا ټول د روانې جګړې متضررین دي.
ښه، بل پوښتنه مې دا ده چې تاسو د افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل، هغه ستاسو ته راغلی او ستاسو دغه څلور غوښتنې چې وي د واورېدلې او د مثبت خبرګون درته وښودې او د هم د سولې ستاسو وړاندیز قبول کړي، نو اوس تاسو دا وویل چې د طالبانو سره هم تاسو په تماس کې سیادی، تاسو ته ټلیفون کې یا پر لارې باندې هم طالبان تاسو ته وژړل چې دوی هم سوله غواړي، دا جګړه پر دې تپل شوې ده، نو اوس به تاسو طالبان ته څه وایست چې افغان حکومت خو دغه د سولې وړاندیز ستاسو دا ومني، د دوی غبرګون به وسته؟
موږ د جون میاشتې پر 19 نیټه د چمنې حضوري او د سټډیم ترمنځ پر عام سړک له ښاغلي غني سره وکتله. په غونډه کې مو ټولې ناخوالې ورته بیان کړې، په لاره کې د طالبانو وړاندیزونه، د ولسونو غوښتنې، د سرتیرو غوښتنې مو د مخ ته کښېښولې او دا مو ولسی لهجه په سیمه ییزه لهجه مو له ده څخه وغوښتل چې ښاغلی غني همدلته به ته ولس ته دا باور وړاندې کوي چې ته خپلواک یې، همدلته پر همدې سټیج به ته نه چا ته ټلیفون کوې، نه به له چا سره مشوره کوې، نه به چا ته زنګ وایې، په خپلواکه توګه به پرېکړه کوې چې ولس معلومه شه چې ته صلاحیت لرې چې پرېکړه وکړې. ته به همدلته وایې چې زه د طالبانو سره زه یو طرفه اوربند اعلانوم. همهغسې وسول سټیج را ولاړ شو، د یوې میاشتې لپاره یې په خپلواکه توګه اوربند اعلان کړ. وروسته له هغې څخه موږ پر طالبانو غږ وکړ چې په همدغه سیمه ییزه لهجه په همدغه رقم خبرو باندې موږ پر طالبانو غږ وکړو، که چیرې دوی ځان خپلواک ثابتول غواړي، همدغه یې وخت دی، دوی دې هم له چا سره مشوره نه کوي، همدغسې به په خپلواکه توګه پرېکړه کوي، د افغان حکومت جواب په د افغان حکومت اوربند جواب په اوربند ورکوي.
نو تاسو د هغو سره تماس نیولی دی؟
هغوی ته موږ پیغام لېږدولی دی، موږ خپل پیغام ورلېږلی دی، د هغوی د غبرګون په تمه یو چې دوی څه غبرګون لري. موږ په دې تمه یو چې د هغوی غبرګون به مثبت وي، د هغوی جواب به مثبت وي، ځکه دوی دا کوي چې دوی د ولس لپاره راپاڅېدلي دي، د ولس لپاره قرباني ورکوي. همدا ولس غواړي چې دوی ځان ته ثابت کړي چې دوی که په رښتیا هم د ولس لپاره قرباني ورکوي، دغه پرېکړه دې ومني او ځان یې خپلواک ثابت کړي، په یوازې توګه دې قربان اعلان کړي چې موږ ووینو چې دوی څونه د دې ولس درنښت لري، احترام یې لري.
شوتندوس، زما ورستۍ پوښتنه دا ده په لنډو ټکو کې جواب راکړئ، تاسو اوس په کابل کې یاست، تر څو به په کابل کې ناست یاست او تر څو به دغه غونډې د خلکو سره د ولس سره کوي، کومې نتیجې ته به تاسو انتظار باسئ؟
زموږ د حرکت پروسه د پروژې نه ده، تر هغو پورې چې مو افغانان ته سوله نه ده راوستې، تر هغو پورې چې د افغانانو ترمنځ روغه جوړه نه وي سوې، تر هغو پورې چې د افغان دواړو لورو ترمنځ قربان نه وي اعلان سوی، زموږ هڅې به دوام لري. موږ به نورو سیمو ته سفرونه کوو، نورو ولایتونو ته به ځو. همدا اوس له ګڼو ولایتونو څخه موټرس کاروانونه روان دي، له پېښور، له مقبوضې پښتونخوا څخه موټرس کاروانونه روان دي. موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو، موږ نور نه پرېږدو چې یو شمېر بهرنۍ فاسدې کړي، یو شمېر خاین افغانان